دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موجود ګل آیاز هر کلی کوم په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو خو اول خبرونه له انیسا جمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا گورنر اقبال سفر جګړه وای د روان کال تر نومبر میاشتې پورې بعد د فاټا کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل شي. عورت فاونډیشن وای په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وژنې زیاتې شوې دي او د کینیډا په هغو سیمو کې چې پکې اور لګېدلی دی د خلکو د وستلو لړۍ روانه ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگلاوائی په قبایلی سیمو کې د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات کامیاب شوی او د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به د فاټا کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل شي. پرون د خیبر جنسې په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تیرې یوې اونۍ نه د روانو لوبو میلې د پای په دستوره کې گورنر اقبال ظفر جگلا وویل
غلی منه کې نه یوره زنن توسو لراغلی هم د دې زیږ د امن مکایم ساتای کنه م ساتای د نومبر اخر د با ټول سمره خل ډی ډی پی سیو په کورونو ته واپس تاسو ته مبارکي د سره سره د غید پر د تعلیم او د صحت شوبو بهتریوم زما اولین ترجیح.
په دغه موقع بیا د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ویناوه چې په سیمه کې دا مهال په 13 سکولونو کار روان دی چې پکې 20 سکولونه د جنکو لپاره دي. په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړی او خبریال خورم زکی وژلی دی. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر بیگانه وخته مشال لیډیو ته وویل چې تېره شپه نامعلومه وسلوالو د کراچۍ یولسم سیکټر کې د یو هوټل بهر ډزې وکړې چې پکې شیا مسلکه خورم زکی وژل شو. د خورم زکی په اړه ویل کېږي چې هغه د تعمیر پاکستان په نوم یوه ویبپاڼه هم چلوله چې پرې په پاکستان کې بندیز لګول شوی دی. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي اداره عورت فاونډیشن وای د یادې ادارې د 2014 او 2015 کال د ریپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د یادې ادارې یو غړي عاصم ملک نن مشال لیډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه په وژنو کې د زیاتوالي سبب ریپورټ نه درج کول او د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کمی دی.
په خیبر پختونخوا کې یو خزه چې کوم دی اره غیرت په نوم باندې وجلې کیږي. 2015 کې چې موږ کوم رپورت انیشل رویستونو په هغه کې موږ دا وکتل چې د کې تقریبا 15% اضافه شوې ده.
یاد دې وی چې تیره میاشت خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د امبرین په نامه یو 15 کلن جینې د غیرت په نامه د سوسول وروسته وشل شو. په امبرین تور پورې شوې چې هغه د یو الګ سره په تختیدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. د افغانستان په کندهار ولایت کې د رومانیا دوه سرتیری وژل شوي یو زخمی شوی دی. د رومانیا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا پیښه تېره ورځ په کندهار ولایت کې هغه مهال وشوه چې د نیټو ځواکونو افغان پولیسو ته روزنه ورکوله. هلته نیټو وایي دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی وو په یوې پوځي اډه کې په دغو سرتیرو ډزې وکړې. د نیټو ځواکونو په جوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په 1300 میاشتو کې په وو ولایتونو کې شاوخوا 350 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره ورځ په جلال آباد کې د امنیتي ارګانونو تر یوې غونډې وروسته له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځینو رسنیو دا رپوټونه رد کړل چې ګواکې القاعده او داعش په ختیځ او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې جدي خطر پېښ کړی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوې نښته کې د دریو یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې دي. د هند د پوځ ویان کرنل نیتن انجوشی ویلي دي د مې په ومه او د وسلوالو د حکومتي ځواکونو ترمنځ لاغې وروسته جګړه پیل شوه چې د خفیه اطلاعاتو وروسته هندي سرتیرو د پنسګام کلي نه ګیره تاو کړه. نوموړي زیاته کړه چې یاغیان د کشمیر تر ټولو لوی یاغي ډلې حزب المجاهدین سره تعلق لري. له دې پیښې وروسته د پلواما خارګوټي اوسیدونکو په پولیسو او پیراملیټري ځواکونو کاڼې وویشتل او د هند د واک پر ضد یې نارې ولګولې. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر سر خار قاهره په جنوب کې په یو خارګوټي کې د نامعلومه کسانو په برید کې اته پولیس وژل شوي چې پکې یو افسر هم شامل دی. دا سیمه د قاهرې نه په 35 کیلومتره فاصله کې ده. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل څلورو کسانو چې مخونه یې پټ وو د پولیسو ګاډی یې ودرول او ټول یې وویشتل. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. کینیډایي چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مکموری سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې پر ورځ د زیاتې لوخړې له وجې یو 7 سنټ باوجود له دې سیمې څخه 2500 ګاډو کې شاوخوا 5000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. په فورټ مکموری سیمه کې د اور لګېدو راپدې خوا تر اوسه 80000 کسان له دې سیمې وتلي دي. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیری د شام د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي. ویل کېږي چې دا به په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د ځواکونو ځای پر ځای کولو وروسته د ایران لوی زیانونه وي. فارس خبري اژانس د سپاهي پاسداران انقلاب د یو چارواکي په حواله پرون وویل چې د حلب نه شاوخوا 45 کیلومتره په فاصله کې په خانتومان سیمه کې له اسلامي سختدریزو سره په نښتو کې 42 پوځي سلاحکاران وژل شوي او 1 نور ژوبل شوي دي. د رایټرز خبري اژانس تر مخه په دین خطو کې په لسګونه کسان وژل شوي دي. او اخیری خبر دا چې د پولند په مرکز وارسا کې پرون لسګونو زرو کسانو د هیواد د خلاصي حکومت د پالیسیانو پر ضد مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو د کنزرویټیو لا اینڈ جسټس ګوند په مشرۍ حکومت د ډیموکراسۍ په کمزوره کولو او په اروپایي ټولنه کې د هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال اډیو نو واوریدل چې نیسا اجمل وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو د مشال اډیو خپرونې په ویب پاڼه مشال اډیو .com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شئ. کچر راسه د رواني غړی تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. دا خبر پختونخوا گورنر وایي له قبایلي سیمو ټول بې کوره کړل شوي خلک به د نومبر تر اخره خپل کورونو ته ستانه کړل شي.
غلی منکی نہیں ہو رہے زنن توسل راغلیم ددی زید امن می قیام ساتای کنا م ساتای
په کراچی ښار کې وسلوالو د یو مدني ټولنې غړی خورم زکی وژلې دي. په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالان د غیرت په نامه په وژنو اندېښنی سرګندې کړې دي.
2015 کې چې موږ کوم رپورت انیشل رویسونو په هغه کې موږ دا وکتل چې د دې کې تقریبا 50% اضافه شوې ده.
د خبر ایجنسی تیرا میدان کې په لومړي ځل د لوبو میله شوه. په میله کې شامل لوبغاړو له حکومت غوښتي
اول نمبر مطالبات یې موږ دغه خبره را چې موږ کوم لا د روډ هیڅ قسم لا بندوباس نه شوای دی موږ د روډ بندوباس وشي.
د افغانستان په کندهار ولایت کې د ملي میوزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي.
کتابخانه کو د سلحاو کډونو آینده د پاره نو پدې کې د ټولو فرهنګي دینی او ملي وظیفه ده چې باید برخه بشي کې واخلي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال اړیتا تاسې غوږی درنو اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګلا ویلي دي چې له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي ټول خلک به تر نومبر میاشت اخیره پورې خپل کورونو ته ستانه کړي. نوموړي د خالی پوره ته خیبر ایجنسۍ تیرا میدان کې د لوبو میلې ته په وینا کې وویل چې په دغه سیمو کې امن پر ځای شوی دی او د تعلیم او صحت اسانتیاوې په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. دا په تیرا میدان کې له اوږدې مودې جګړې وروسته لومړی وار بو چې په لوی کچه د لوبو میلې ترسره شوي. که څه هم د گورنر په دویم وار د بېکورو کړل شوو خلکو د ستنولو اعلان کړی خو بېکورو شوي خلک له حکومت غوښتنې لري چې واپسۍ سره سره دې ورته سهولتونه هم ورکړي. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خالی پورز د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې په اول ځل د لوبو یو میله سرته ورسېده او څه د پاسه 1500 لوبغاړو پکې په والیبال، کرکټ، رسکشۍ، کبډۍ، نیزبازۍ او د اسونو ځغل کې برخه واخیسته. دغه سیالۍ د تیرا زخخیلو، ملک دین خیلو، کمر خیلو، ادم خیلو، شلوبر او د برکمبر خیلو ترمنځ ترسره شوې او د موسیقۍ او اتڼ بندو بندوبست هم پکې شوی وو. دې میلې ته په زرګونه خلک راغلي وو او کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو. او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او آی جی ایف سی میجر جنرل شاهین مظهر محمود هم پکې ګډون درلود. د لوبو دغه میلې په محل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې په قبایلي سیمو کې د ضربې عذب عملیات په کامیابۍ سر وشول او اوس د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او امن پکې قائم کړای شوی دی.
ټولو ته د زړه د کومې نه مبارکي پیش کوم چې انشاءالله په دې علاقې باندې امن قائم کړو. غلی منه کې نه یورې زنن توسل راغلیم د دې زید امن مې قائم ساتای کنه م ساتای ٹی ڈی پیس واپسی کے ڈیر ماں ان شاء اللہ کسان زموں گا دے نومبر آخر دبا ٹول سمرا خل ٹی ڈی پیس چیو سمرا چبے کورا چیو آ ٹول بکا خیلی دے نومبر آخر تا پلو کورونا تا واپسی تاستا دے مبارکی دے سرا سرا دا غی دا پارا دا تعلیم او دا صحت شبو بہتریم زمان اولین ترجیدہ.
په دې موخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په تیرا میدان کې د پرمختیایي کارونو په حق لوویل
23 سکولونه انډر کنستراکشن دي چې په دې کې اوس سکولونه خاص تور باندې د فیمیل ایجوکیشن لپاره دي سر. خو پر روان کال کې هم په ای ڈی پی کې زمونږ د تر لپاره تاسو یو سپیشل پیکج ورکه چې دا علاقہ او دا خلک مونږه سټریم لاین اور مین سټریم ته ورواچو سر.
او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پولیټیکل انتظامیه د تحصیل ودانۍ د یو روختون او د یو سرکاري های سکول د تعمیراتي کار پرانست هم وکړه. په دې میله کې شریک یو تن اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسی شریک کړل.
اوس خو شکر الحمدلله امن دی، خوشگوار موډ دی، خوشگوار موسم دی، خوشحال ماحول دی. تکه څنګه د گورنمنٹ دا یو فیسټیوال جوړ کړی دی او په دا باندې کم اخراجات او کم هغه یو کړل دغه شوندې چې موږ له په تعلیم باندې یو وکی په روډ باندې یو وکی.
او یو بل تن عمران افریدی وویل
مونږ سره یو اپیل دی حکومت نه چې موږ له دا ګرونټونه لګ داسې کی چې دا خو اوس ارزی ته وردی او چې موږ له په ښه جوړ کی کم کراډیونو چې چشي کمای وی چې موږ له کی ان شاء اللہ تعالیٰ خیبر جان سے اچا نام کاما نہ رو ان شاء اللہ تعالیٰ خیبر جان سے ظالمی بے پٹا پکے رو درمی خوچ حکومت دغلا لگا مخا ویر کی
چاروا کی وای چې د خیبر جان سے پتیرا میدان کی په 2013 کال کی د تحریک طالبان پاکستان وصله والی ډلی او حکومت پلا و ډلی انصار الاسلام ترمنځ خونړی نخت شوی وی. خو په دې ورستو کې پوس پکې عملیات تر سره کړل او د غسیمه د وصله والو نه پاک کړه او بے کور شوی خلک ورته بیر تستان کړل. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش په لنډو سکو 2023 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو په کراچۍ کې وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړی خورم زکی وژل دی. دا پیښه بېګا ناوخته د شمالي کراچۍ سیکټر 11 کې رامنځته شوې. خورم زکی د مدني ټولنې فعال سره سره خبریال او د لیټس بیلډ پاکستان په نوم وېبپاڼې چلوله چې په پاکستان کې پرې بندیز لګول شوی وو. د دې نه وړاندې هم په کراچۍ ښار کې د مدني ټولنې فعالان او خبریالان په نښه شوي ول. د دې پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې په خوایې د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی تیر ماخوستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست و او ډوډۍ یې خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسله والو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په 11 تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست و او ډوډۍ یې خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې یو خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار آغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال و او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په اړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکي وژنه په کلکه غندلې ده. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 15 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماماقدر بلوڅ سره یې د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
درنو ودن کو دا خیبر پختونخوا په ابتاباد ضلع کې دا اپریل په 9 شپاړس کلن نجنۍ امبرین ریاست یو ځای جرګې په دې وژله چې له یو ملګري سره مرسته کړې وه چې هغه د خپلې خوښې واده وکړي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن په خبره تیر کال په هغه هیواد کې شاوخوا 1,200 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي. د بشري او په تیره د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې حکومت داسې پیښو د مخنیوي لپاره څه کوي په دې اړه د ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خواوشا 1,200 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې چې په علتونو کې یې کورنۍ شخړې او د خوښې واده شامل دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي آصف ملک وایي چې د ادارې د کال 2014-2015 په تیر رپورټ کې په خیبر پښتونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی په ګوته شوی.
د پاکستان کې چې کومه تیر کال کوم رپورټ کړی و 2014 کې نو کومه وګورو فکر چې کوم دی هغه ویری الارمنګ دی. تاسو وګورئ په هر شپږمه ورځ په خیبر پښتونخوا کې یو ښځه چې کومه دی اره غیرت په نوم باندې وژل کیږي. 2015 کې چې موږ کوم رپورټ انیشل رویسونو په هغه کې موږ دا وکتل چې دغه تقریبا 15% اضافه شوې ده.
که څه هم آصف ملک په صوبه کې په دغو پیښو کې د زیاتوالي یوه وجه آگاهي او د رپورټ درجول خای خو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي چې په صوبه کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده.
دا خو زموږ د ریاست ناکامي ده او د ریاست د ادارو بې حسی ده چې هر سړی چې هغه خپل ځان چې هغه د قانون د پاسه ګڼي او هغه د هر چا د ژوند فیصلې چې دی په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي تا چې دی نو ځوان چې د دې نه زیات وحشت او بربریت نو د دې خو تصور نه شي کېدی. زموږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا غمدلې قانون خو دلته شته دی له مختلفو جرایمو دپاره خو تفتیش کې اکثر خلک زورور خلک چې په تفتیشي عمله باندې زورور شي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې بې حسه شي.
تیر کال د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو د تحفظ صوبایي کمیشن ته چې مخکې د خیر ښېګړې تر څانګې لاندې یې کار کو یو خپلواکه حیثیت ورکړ. د دغه کمیشن مشره نیلم تورو وایي چې دوی هڅې کوي د ښځو د تحفظ لپاره قانون سازي وشي چې د دې لپاره خپلې مسودې اسمبلی ته د بحث او عملي کېدو لپاره لیږي. د هغې په خبره دا وخت پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده خو په هغې کې په ځانګړې توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي. خو د هغې په خبره خبره د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
د داسې لاز موجودګي ډېره زیاته ضروري خبره ده چې کم از کم د یو لا په تھرو باندې د دې کیس خو دغه شي کنه جی لکه دا کیس په د کم لا د لاندې دی اوس اډرس کوي. په دې باندې به خبره کوو د لوی ډیبیټ په کوو مونږ کړم دي مونږ اول خپل یو ټیم خاص مخصوص جوړ کړو د فیکټ فائنډینګ لپاره د سیول سوسایټي ارګنایزیشن څنګه ما میټینګ راغوښته مونږ به دا تھرو اپټبات په اکر ځواز باندې دا د دې د ګرفتاریانې اوکړه زموږ په ځای پات شو. په دې نوټس سی ایم او مغه ستې او مونږه انفورمیشن سیکریټری چې کوم دی د کی پی هغه مغه ستې نو دې سره به بالکل ممکن او جیو دا څه لو رو باسل غواړي چې آینده چې د دې نه دوه خلک ویریږي دا په سوچ کې مرانه شي.
د ښځو د حقونو لپاره فعالان وای غواړي چې د پنجاب په شان د ښځو تحفظ قانون په خیبر پښتونخوا کې هم جوړ شي. آسم ملک د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې په حواله لیکي چې په نړۍ کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې 25% له پاکستان نه مخې ته راځي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
ملیحا میرزاده با چې تاسو ته په پاکستان کې د غیرت په نامه په وژنو کې د زیاتوالي په اړه رپورټ وړاندې کاو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
درنو اردوونکو زو کابل ته په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وای اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او د دغه حزب هسي با ځینی کورنۍ او بهرنی کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي. د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی غړي امین کریم مشال رډي ته ویل که څوم د سولې خبرې وروستۍ نتیجې ته رسیدلی خو دوی یې لا هم په لاسلیک ډاډمن نه دي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د پریکړه لیک د لاسلیک په وړاندې څه خنډونه نشته او ډېر زر به دا پریکړه لیک لاسلیک شي. یوسف زدن په دې اړه نور حال لکوي.
د حزب اسلامي مرک چی پلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سولې لپاره د حزب اسلامي هیلې د مقابل لوري د بریالیتوب تر حده ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې کړي د دې خبرو د ورستي پریکړه لیک د لاسلیکې دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وایي چې د سولې لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلي او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانشي دا تفاهمنامه لاسلیک کیدونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته رارسیږي دا څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهمنامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نومونه یاد نه کړل خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خوای چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څېر یوازې وخت تیر کړي کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
یوسف زدرانو چې تاسو ته یې رپورټ وړاندې کولو درنو اورېدونکو په کابل کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسی اداره پلاوی له امنیتی ارګانونو غواړي چې د مخالفینو پر ضد روان عملیات په ښه توګه سرته ورسوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د خالی په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د جنگ د سرنګوالي په اړه د ځینو وکیلانو د اندېښنو له ښودلو وروسته وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي په ناامنی ولایتونو کې عملیات له پلان سره سم پر مخ ځي او ښې نتیجې ورکړي دي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي همدا اوس د هیواد په 11 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 11 عملیات په بری سره پر مخ ځي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي د دې عملیاتو پر سرنګوالي اندېښنه ښیي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دفاع وزارت په ګډون له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په ناامنو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات په ښه توګه مدیریت کړي څو د خلکو ستونزې کمې شي.
د جنگ د مدیریت په اړه چې اندېښنې موجودې دي، موږ د دفاع او کورنیو چارو پر وزارتونو او امنیتي او دفاعي ارګانونو غږ کوو چې دا جنگ د ښه مدیریت او د خلکو ستونزې دي اوارې کړي.
د جرګې د دفاعي چارو او کورنی امنیت له کمیسیون وغوښتل چې موضوع له مسؤلینو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو ځینې استازي په سیمه کې د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په ځنډ او له دې عمله خلکو ته په ورپېښو ستونزو انتقاد کوي. په ولسی جرګه کې د کونړ ولایت استازي وږمه صافی وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو ځنډ سبب شو چې د دې ولایت د شپږو او د نورستان ولایت د دوو ولسوالیو لارې بندې او خلک له ستونزو سره مخ شي. افغان امنیتی مسؤلین وای یو میاشت مخکې په ناامنو ولایتونو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د دفاع وزارت مسؤلین وای دی عملیاتو ښې نتیجې ورکړي او مقابل لوري ته زیانونه اړولي دي. د دې وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د هیواد په ولایتونو کې د لومړیتوبونو په اساس پلان او په منظمه توګه عملي کیږي.
جنگ استخباراتی است و جنگ با تروریسم است.
په افغانستان کې جنگ استخباراتی دی او د تروریسم پر وړاندې دی. نو له همدې امله د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت له عمومي ریاست په ګډه ټول امکانات یو ځای کوي څو دښمن وځپل سي او تلفات وویني. په دې کې هیڅ شک نشته.
خاغلی وزیر وویل دا ډول عملیات په کندوز، هلمند، ننګرهار، اروزګان او بدخشان کې وشول چې لاسته راوړنې لرلې. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل وایي چې په دې اړه د خلکو د اندېښنو علت د مخالفینو پر وړاندې د جنگ ناسم مدیریت دی. د تاکید کوي چې که په اوسنیو شرایطو کې سنجول شوي امنیتي تدابیر ونینیول شي، مخالف لوری به ترې ګټه واخلي او په ځینو ولایتونو کې به وضعیت له دې هم خراب کړي.
خان محمد سیند چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اوریدونکو، له کابل زو هرات ولایت ته. د افغانستان هرات ولایت د امنیت قومندان وای په دې ولایت کې د جرمونو په ځانګړي ډول د هدفي بجنو د مخنیوي لپاره سره له نن له جدي ځانګړي تدابیر نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په هرات ښار کې نامعلومه وسلوالو یوه میرمن په ډزو وژله. د هرات د ډاکټرانو ټولنه بیا امنیتي ځواکونه بې کفایته ګڼي او خبرداری ورکوي چې د ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره مدني حرکتونه وکړي. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
په هرات کې په تیره یوه میاشت کې د ترورونو د لړۍ له پراخېدو وروسته د دې ولایت د امنیت قومندان د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي. جنرال عبدالمجید روزی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر سر له نن عملي کیږي.
موټر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت گذار کرده نمیتونه یک موټر بیا اسناد
شي. دوی په هرات ښار کې پر یو موټر سایکل دوه کسان ګرځېدای نشي. دوهم بی اسناد موټرونه او هغه وسایل چې تور شی لري تګ راتک نشي کولای. دریم مشکوک کسان هم په ښار کې د تګ راتک اجازه نه لري. څلورم وسلوال کس که د نیولو پر مهال مقاومت کوي وشل کیږي به، او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي. د هرات د امنیت قومندان تر دې څرګندونو لږه شېبه وړاندې د هرات ښار په څلورمه ناحیه کې د سکینې په نامه یو 55 کلنه میرمن د امنیت قومندانۍ د سلاکار کور ته نږدې په ډزو وشل شوه. د هرات د امنیت قومندانۍ وایي عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي تښتېدلي او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي. تیره جمعه یو ځوان سړی د هرات ښار په زړه کې یوې امنیتي پوستې ته نږدې وژل شو. د هرات پولیس وویل چې وژل شوی کس ایرانی و او له 18 کلونو راهیسې دلته ژوند کوو. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د هرات د استیناف د څارنوالۍ رئیس سمیع الدین رحیم د نامعلومو وسلوالو لخوا چې په یو موټر کې سپاره و ووژل شو. د امنی قمندان عبدالمجید روزی وایي د دې وژنو تر شا طالبان ستونی پنجم یا مافیایی ډلې دي. د نوموړي په خبره دې اوازو چې ګواکې دی بدل شوی هم د امنی قمندانۍ په چارو کې ګډوډي رامنځته کړې ده. خو د هرات د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نصر احمد مصدق بیا وایي چې امنیتي مقامات بې کفایته دي او نه دي توانېدلي چې د ترورونو او نورو جرمونو مخه ونیسي. نوموړی وایي دوی د دې وضعیت د بدلولو هڅه کوي او ښایي د همدې لپاره بیړنۍ لویه جرګه هم راوغواړي. د هرات د ولی ویان وایي په تېره یوه میاشت کې په هرات کې 19 کسان ترور شوي دي. که څه هم د هرات امنیتي چارواکي وایي لسګونه کسان یې د جرمونو په تور نیولي، خو وروستیو ترورونو په هرات کې میشت سوداګر، ډاکټران، د ټولنې نور مخکښ وګړي او په ټوله کې هراتیان زیات اندېښمن کړي دي.
رضوان مراد چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو ودونکو هم دې سره وخت شوی دی. د غرمې 12 بجې له انیس اجمل نه د خبرونو لنډي زورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال سفر جگلاوی په قبلی سیمو کې د سروې اسه په نامه پوځي عملیات کامیاب شوی او د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به د فاټا کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. نوموړي دا خبرې پرون د خبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه کې را میدان کې د تېرې یوې اونۍ نه د روانو لوبو میلې د پای په دستوره کې وکړې. په کراچۍ کې وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړی او خبریال خورمزکي وژلی دی. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر بیګا ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو د کراچۍ یولسم سکتر کې د یو هوټل بهر ډزې وکړې چې پکې شیا مسلک خورمزکي وژل شو. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسوب ډلې منلې ده. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي اداره عورت فاؤنډیشن وایي د یاد ادارې د 2014 او 2015 کال د رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د یاد ادارې یو غړي عاصم ملک نن مشال لیډیو ته وویل په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه په وژنو کې د زیاتوالي سبب رپورټ نه درج کول او د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کمی دی. د افغانستان په کندهار ولایت کې د رومانیا د سرتیري وژل شوی او زخمي شوی دی. د رومانیا دفاع وزارت په بیان کې ویلي دی چې دا پیښه تېر ورځ په کندهار ولایت کې هغه مهال وشوه چې د نیټو ځواکونو افغان پولیسو ته روزنه ورکوله. ایران وایي ته د هواد ګڼ شمېر سرتیري د شام د حلب ښار په روانه جګړه کې وژل شوي. فارس خبري ایجنس د سپاهي پاسداران انقلاب د یو چارواکي په حواله پرون ویل چې په خاندومان سیمه کې له اسلامي سخت دریځو سره په نښتو کې 14 پوځي سلاحکاران وژل شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. د مصر سر ښار قاهرې په جنوب کې په یو ښارګوټي کې د نامعلومه کسانو پر برید کې 8 پولیس وژل شوي چې پکې یو افسر هم شامل دی. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. کینیډایي چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مکمرې سیمې اوسېدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې پر ورځ د زیاتې لوخړې له وجې د یو سات ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2500 ګاډو کې شاوخوا 2000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي.
درنو ودونکو، زو اسلام آباد ته چېرته چې د مشال لړۍ خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ابټآباد کې د جرګې په حکم د 14 کلنې جینۍ د سوځولو پیښې وروسته په ملک کې خلک غوښتنه کوي چې د پیښه کې ککړ خلکو ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخې ته نه شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې په ملک کې د یو مؤثره قانون په موجودګۍ کې د دې جرګو څه حیثیت دی. په خیبر پښتونخوا، پنجاب، سندھ او بلوچستان کې د جاګیردارانه نظام او قبایلی سیستم کې د ظلم نه ډک رسمونو له وجې یو شمیر کمومره جینکۍ، هلکان او ځوانان وژلې شوي دي. د څلور واړو صوبو په لرې پرتو سیمو کې په جاګیردارانه نظام او قبایلی رسمونو عمل درآمد کول فخر ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افسوس وړ خبره خدا ده چې د دې سیستم پلویان په پارلمان کې هم موجود دي او په ډاګه دا قسمه غلطي فیصلې خپل روایت ګرځوي او حمایت یې کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حقیقت خدا دی چې دې سیستم د لارې د معاشره د یرغماله کولو کوشش روان دی. قانون نافظ ارزونکو ادارو او عدالتونو لپکار دی چې د غیرت په نوم وجنې پیښو مخنیوي کې د خپل کردار ولوبوي او جرم کوونکو ته سخته نه سخته سزا ورکولو له وجې دې یو مثال جوړ کړي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ابټآباد پیښې وروستو دا واضحه شوه چې د ملک په ځینو برخو کې د غیرت په نوم اوس هم ظلم روان دی. ورځپاڼه لیکي چې پکار ده چې نه صرف د دې پیښې ټول ذمواران دی زر تر زره عدالت ته پیش کولو وروستو خپل منطقي انجام ته ورسولی شي، بلکې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه هم پورته کړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په خپله خوښه واده کول جرم نه دی، نو د سیمه ییزو روایاتو په نوم د معاشرې لخوا په دې د بندیز لګولو په ځای دې د واده په موقع د هلک او جینۍ خوښه دې قانونا لازمي کړی شي او په دې کې خنډ اچونکو ته دې سزا ورکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو نیب د بلوچستان په تاریخ کې د کرپشن پر ضد تر ټولو لویه کاروایی په کولو د یادې صوبې د خزانې سیکتر د کور نه 3.5 کروڑ روپۍ، د 4 کروڑ روپو سره زر او د کروڑونو روپو د ځمکې دستاویزات په خپله ولقه کې واخیستل او د خزانې سیکتر مشتاق رئیسانی یې ګرفتاره کړو. ورځپاڼه لیکي چې د خزانې سیکتر آئینی ذمواري د خزانې حفاظت او د دې صحیح استعمال یقیني جوړول دي، خو د افسوس خبره خدا ده چې حفاظت کوونکي خو په خپله کرپشن شروع کړی وو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پرله پسې د کرپشن کیسونه مخې ته را روان دي او د پاناما لیکس معامله هم ګرمه ده، نو مناسبه به دا وي چې نه صرف د کرپشن کوونکو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي، بلکې په حساسو او مهمو چوکو دې ایمانداره خلک تعینات کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رټه تاسو غوګې د نو دونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنې لرو. CNN ټلویزیون په خپلې ویب پاڼې د خبر پختونخوا په ابټ آباد کې د یوې جنې د سوځولو او د امریکا غږ راډیو په خپله ویب پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو لنډیز درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
CNN ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا د بډاباد په یوې سیمه کې د امبرین په نامه یو 45 کلن جینې د کوره په زوره د روباسلو د سوځولو وروستو ډیره په بېدردۍ سره وچل شوه. په امبرین تور دی چې د یو لږ سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. په بډاباد کې پولیس وایي چې د دې بېرحمانه او ظالمانه پیښې په تړاو یې په سلګونه کسان نیولې دي. پولیس زیاتوي چې امبرین د قبایلي جرګې د فیصلې وروستو د غیرت په نامه وجل شوې. CNN لیکي چې د اپریل په 9مه د امبرین سوځېدلې مړی وموندل شو. د امبرین پلار سردار ریاست CNN ته ویلي دي لور یې ډېره معصومه وه، یوازې د 45 کلونه وه او د اتم کلاس وروسته یې سکول بس کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنې کولو سره ویلي دي دا ظالمانه پیښه نه یوازې د اسلام ضد بلکې د انسانیت خلاف هم ده. نوموړي زیاته کړې چې مجرمانو ته به بې د ځنډه سزا ورکړي او دا د غیرت په نوم وژنه نه بلکې یو پلان شوی قتل و. CNN ټلویزیون د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په حواله لیکي چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 1100 ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوې دي. بلخوا د امریکا غږ لیکي په افغانستان کې د میډیا د څارنې ادارې د اندازو تر مخه تیر کال د هیواد څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي اندېښنو له کبله اروپا ته په تللو مجبوره شوي دي. په افغانستان کې د ځایي میډیا د اډوکیسۍ لپاره د تنظیم یو مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي په دې کې ځینې خبریالان د 1500 په ډلو کې د هیواده وتلي او ځینې بیا له خپلو کورنیو سره تللي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو خبریالانو کې د 50 نه تر 500 پورې ښځې هم شامل ملي دي او دغه خبریالان د ترکیې او یونان له لارې اروپا ته د تللو هڅه کوي. په دې کې ځینې اروپا ته رسیدلي او ځینې یا خو په ترکیې کې دي او یا په یونان کې. د امریکا غږ لیکي د جنوري په 6مه نیټه په افغانستان کې د میډیا په یوې ادارې موبی ګروپ ځانوژونکي حملې په هیواد کې خبریالان د خوندیتوب په برخه کې اندېښمن او هیواد پرېښودو ته اړ کړي دي. د یو ټلویزیون خبریاله چې اروپا ته د تللو هڅه کوي وایي د جنوري د پیښې وروستو ورته د کورنۍ لخوا د نور کار نه کولو وویل شو. نوموړي د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال ویلي دي د دې حالاتو وروستو ورسره هیڅ انتخاب پاتې نه شو چې یا خو نوکري پرېږدي او یا هیواد. د ملګرو ملتونو په حواله تیر کال د افغانستان شاوخوا 2 لک افغانان اروپا ته کډه شوي دي. د امریکا غږ تر مخه امنیتي ستونزې او بیروزګاري د افغانانو نورو هیوادونو ته د کډه کېدو دوه لوی مسئلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. ایران وایي د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیري د شام حلب اخار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په شام کې د بشار الاسد له رژیم څخه د فوزي ملاتړ د پیل راپدې خوا د شام په جګړه کې ایراني ځواکونو ته اوختي لوی مرګ ژوبله ده. په همدې حال کې روسیه وایي په حلب کې شوي اوربند درې ورځې تمدید شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزی سانګې رپورت وړاندې کړي.
د ایران د سپاهي پاسداران یو چارواکي فارس خبري اژانس ته ویلي د دوی دیارلس پوځي سلاکران د جمعې په ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیس په خانتومان سیمه کې وژل شوي دي. دغه ایراني مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا کسان له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د هغه په خبره په دې جګړو کې یو شمېر ایراني پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د خان تومان سیمې په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي په خان تومان سیمه کې پر ایراني سرتیرو برید د دریو سخت دریځو ډلو جیش الفتح، القاعده او جبهه النصره لخوا ترسره شوی دی. جیش الفتح سخت دریځي ډلې په ټولنیزو شبکو د وژل شوو ایراني سرتیرو او شیعه وسلوالو د مړو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. که څه هم د امریکا او روسیې په منځګړتوب د اونۍ په سر کې د سوریې په حلب ښار کې اوربندو شو، خو د دې ښار په څنډو کې جګړو بیا هم زور اخیستی دی. په همدې حال کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سلاکار علي اکبر ولایتي تیره ورځ په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او د دې هیواد په جګړه کې له هغه څخه د تهران د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. بل لور ته بیا د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریه په حلب ښار کې شوی اوربند د دریو نورو ورځو لپاره هم تمدید شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دروونکو د خبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې لتیر یوی ونی رئیس رواني لوبي د لوبو میله پای ته رسیدلې ده. په دې لوبي کې شاوخوا تر 500 پورې لوبغاړو برخه اخستې وه. د مشال اړې خبريال فرهاد شینواري په دغه میله کې شامل سو لوبغاړو سره خبرې کړې چې ستاسو پام تر راګرځوم.
زمان نوم چې کوم دغه تجمل د قوم زخه خیر سره تعلق ساتم او زه د والیبال رسکشي دوړو ټیمونو کې ساخلم. دا پورم بیزل زمون په میدان کې چې کوم د گورنل سیب او د ارمی پتاون سره یو سپورت فستیوال قائم شول. دغه سره مونږ د ټوله علاقې د ټولو کومونو کرړیون ساخلو او ډیر خوخو. د دې سره سره زمون په علاقې کې لکه سړک د روډ سپاتول وغیرہ نور کوم زه ټیم دي مونږ د گورنل او د نور افسرانو لدا اپیل کوو چې د سپورت فستیوال سره سره زمون په علاقې کې د نور شنو لم ترجیح ورکړی شي.
د مون ما محمد سراج قوم سلو بار سره تعلق ستم په 2016 کې د ملک کما میلا چا بو دا کړی او په دغه بده میلې په ذریعہ سره د خلکو زړونه حکومت بالکل مو غټل. د دې غیلو کې په خلکو او په وړکو کې کې د هر شي ټیلنټ هم شته. راي دغه سره سره تر اوسه پیره بدای لوکا کې نه پی ټی سی ایل کور کوي نه په کې سیګنل شته. راي نه په کې نیټ شته. راي نه په کې ټی وی ټی شر شته. راي نو مو خاص کو جی چې د غیلو کې لره مونږ دغه شی نو بندو پات وشي. والسلام.
زانی سر خبر کوم د قوم ول دین خیر سره د ما تعلق تای نن مونږ ډیر خوشو ډیر خوشاله ده. مخ کې داسې پښتوره موږ په تاریخ کې ستړي دلې لري.
نامه مې شرالم با سالات بدل شو ډېر په خوشاله یو مدار شي غوړو چې موږ نو سکول شتا نو سرک شتا نو مندرسه شتا راي نو اسپاتور شتا.
د مو نامه ملک شاه ده کوم ودم خلص را تعلق لرم او زه خپل عرض کوله دا غوړم د خپل حکومت نه چې د مو کوم ودم خلې په تر اوسه پورې هیڅ قسم لا پروګرام سرکاري تور باندې نشوي دي او نشته دي. د مو خلکو لا تکلیف ډیر ده. اول نمبر مطالبه د مو دغه خبره ده چې د مو کوم لا د روډ هیڅ قسم لا بندوبست نه شوای د مو د روډ بندوبست وشي.
پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال اړ تاسو غوږی درنو درونکو ګارډین ورسپانې تر نجیب الله په پل نومي هغه تن هلو زلو تا کتنه کړی دا چې د افغانستان قیمتي آثار یې د جګړو له نقصانه محفوظ ساتلی وو. ورسپانه د نجیب الله پوپل او سو ملګرو هغه کوشش یو ښه ګام بولي چې د افغانستان له قامي میوزیم نه یې د حالاتو د خرابېدو پر وخت قیمتي آثار لری کړي ول او په صدارتي ماڼۍ کې یې محفوظ ساتلی ول. دا مقالې نورې برخې درته عملی حمیرزاده وړاندې کوي.
گارڈین ورځپاڼه لیکي افغانستان چې څنګه خپل کامی اتلان په یاد کې ساتي هغه شان اهمیت نجیب الله پوپل ته ترلاسه نه دی. نجیب الله پوپل هغه تندې چې د هیواد قیمتي ورثه او نوادرات یې له جګړو محفوظ ساتلی دي. ورځپاڼه لیکي په 1999 کې پوپل د کابل خواوشا د کامی میوزیم څوکیدار و. چې کله د هیواد په سر خار کې حالات په خرابېدو شو نو هغه او سو ملګرو یې فیصله وکړه چې قیمتي نوادرات له هغه ځایه لرې کړي. په دغو کې د باختري دور د سرو زرو آثار شامل دي. رسپانه لیکي د میوزیم کارکونکو بلاخر سلور حکومتي وزیران کا نیکړل چې په صدارتي ماڼۍ کې ورته یو صندوق ورکړل شي. تر یو لسو کالو یوازې اوه کسان خبر وو چې دغه سره زر چرته دي او چابي یوازې له هغو سره وه. چې کله به ترې مشرانو تپوس کولو چې په صندوق کې څه دي نو پوپل به وویل چې بې ارزښته لوښي دي. دغه ښځه هم نوه خبره چې پکې په اصل کې څه دي. ورځپاڼه دغه سره زر پټ ساتل یو ښه ګام بولي ځکه چې وروسته بیا یاغیانو او جنګ سالارانو د میوزیم 70% قیمتي آثار پټ کړل. طالبانو خواوشا 50% هغه نوادرات ضایع کړل چې له انسان یا ځناور سره مشابهت لرلو. د پوپل په خبره دغو کسانو غوښتل چې د هیواد تاریخ او د ویاړ سبب تباه کړي. دی وایي اسلام د دې اجازت نه ورکوي. د اسلام پیغام د غیر مسلمو عقیدو ته تاوان رسول نه دي. ورځپاڼه لیکي د دریو کالو راهیسې نجیب الله پوپل په هغه ډله کې کار کوي چې د شیکاګو پوهنتون لرغون پوهان مرسته کوي او 300 تباه شوي آثار یې محفوظ کړي دي.
ملیحه میرزاده وچې د ګارډین د ورځپاڼې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولو په همدې موضوع ته ورته یو رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د کندهار په نو مینه کې د ملي میوزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د اطلاعاتو او کلتور وزیر د کندهار په نو مینه کې د ملي میوزیم لپاره د یوې نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره کېښودله. د اطلاعاتو او کلتور وزیر د میوزیم ترڅنګ د یو ستر کتابتون د جوړولو پلان هم لري. نور تفصیل له کندهاره د محمد صادق ریښتینی په رپورټ کې اورو.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره دغه دواړې ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریبه مځکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لورې ورکول سوې چې 2 میلیونه ډالر لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی.
هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریک کړو. دا زموږ ستاسو ښار دی. هر څه چې زموږ ستاسو په امکاناتو کې وي باید ترې غنو کړو او د دې ښار پر جوړولو کې باید مشکر ده حشر وکړو.
د دغه مځکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل سوه. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او مزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو 2 کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړي. په خپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. دا الله شریف مځکه یې راکړل نو په دې کې دا دې نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ د کتابخانه ودانه موزیم نقشه سرته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د شتمنو خلکو څخه دا توقع لرم دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم دوی باید خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده د دوی د لمشانو د کروشانو د کوشانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي دینی او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وې او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ ته شایدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینو مینې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
مشال اړو ته تاسې غوږ یې صادق رښتینی چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو درنو اردوونکو له قندهار زو خوست ولایت ته. د افغانستان خوست ولایت په درې ولسوالیو کې د نږدې 80 میلیونو افغانیو په لګښت د ملي پیوستون د ساتنې څارنې او کارموندنې پروګرام پیل شوی دی. د خوست چارواکي وایي د یاد پروګرام موخه دا ده چې په تېرو یوه لسیزه کې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې زیانمنې شوې پروژې بیرته ورغول شي او ځوانانو ته لنډمهالې کاري فرصتونه برابر شي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل اماندوزیو ګربزو او ساز میدان په ولسوالیو کې به د ملي پیوستون د ساتنې څارنې او کارموندنې د پروګرام په چوکاټ کې 9500 کارګرانو ته لنډمهالې کاري فرصتونه برابر شي. دوی زیاتوي په دې پروګرام چې نږدې 80 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، موخه یې د ملي پیوستون د پخوانیو پلي شوو 246 پروژو بیا رغونه او ځوانانو ته د لنډمهالو کاري زمینو برابرول دي. یاد برنامه چې د شنبه په ورځ د اسماعیل خیل اماندوزیو په ولسوالۍ کې په رسمي توګه پرانستل شوه، خوست والي حکم خان حبیبي مشهد راډیو ته د دې برنامه د موخو او څرنګوالي په تړاو داسې ویل:
دغه برنامه به د اسماعیل خیل اماندوزیو ګربزو د ځاځي میدان په ولسوالیو کې تطبیقیږي. تقریبا 80 میلیونه افغانۍ په 146 مختلفو شوراګانو کې به دغه پیسې مصرفیږي. تقریبا 9500 ماهر او غیر ماهر کاریګر به د دغه برنامې تر چتر لاندې کار کوي او عین وخت کې به د ملي پیوستون ټولې هغه پروژې چې په تیرو 2014 کلونو کې بشپړې شوې دي او هغه حفظ و مراقبت ته اړتیا لري. انشاءالله د دغه برنامې او د دغه کار په نتیجه کې به هغوی بیرته رغول کیږي.
د اسماعیل خیل اماندوزیو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی هم د پخوانیو پروژو د ترمیم او بیا رغونې د اړتیا یادونه کوي.
د اسماعیل خیل د علي وکړي اوسیدونکی محمد رحمان نه میګم، ملي پیوستون پرګرام بخي ښه پرګرام ده او بعضې پروژې په بعضو کلیو کې هغه نه استفادې نه غورځېدلې دي. بعضې ساویون دي، بارمې دي، تمیرونه دي، وزنو لیارې دي، باید دا جوړ شي عاجل.
د خوست د اداري واحد د یاد برنامې مشر اسدالله سلیمي وایي چې د دې برنامې مهمه موخه ځوانانو ته کاري فرصتونه برابرول دي او په راتلونکي کې به په پاتو ولسوالیو کې هم دا ډول پروژو عملي تطبیق کېدنه پیل شي.
خاصتا د جلالت مآب رئیس جمهور صاحب مستقیما هدایت سره دغه پروژې مونږ پلان کې ونیولې چې د یو خانه مونږه خلکو لپاره کار پیدا شي. د بل خوانه مونږ دغه په خوا چې ملي پیوستون پروګرام کومې پروژې کړې دي هغه ترمیم به وشي. انشاءالله په لنډ وخت کې به مونږ د باقي د نورو ولسوالیو کې به هم دغه همدا ډول کار شروع کیږي.
د یادونې وړ ده په تېرې ورځ کې د خوست ولایت په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې 4000 کلیوالي پروژې بشپړې شوې او دا مهال د ترزیو باک او صبرۍ په ولسوالیو کې 350 پروژې تکمیلي دوته نږدې شوې دي. که څه هم د ملي پیوستون پروګرام د هیواد په کچه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې بشپړېږي، خو چارواکي وایي د دې په تعقیب د میثاق شهروندي او ولسیز تړون په نوم یوه بله 10 کلنه ملي برنامه پیلېږي چې په هغه کې به د خلکو په خوښه هغه پروژې پلي کیږي چې نسبتا ډېر اقتصادي ارزښت ولري او د خلکو د ژوند د کچې په ښه کولو کې اغېزمنې وي.
لکلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغېز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
درنو دونکو د رواني غړې د خبري غړې اخري رپورت ته ساسې پام راګرځوم او د دې لپاره زو ننګرهار ولایت ته. د امریکا د پراختیا یوې ادارې په ننګرهار ولایت کې د کرنې ریاست اړوند 500 ولسوالیو کې خلکو ته د هغه لپاره لیپټاپونه، کمپیوټري او د انټرنیټ اسانتیاوي ورکړې دي. د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دغه اسانتیاو په لرلو سره به دوی وتوانېږي چې بزګرانو ته د پام وړ خدمتونه ورکړي. نور حال له جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکبي.
د ننګرهار د کرنې ریاست په چوکاټ کې د ولسوالیو د ترویج د مدیریتونو د ظرفیت د لوړولو دغه بهیر د امریکا د خلکو پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ په مالی مرسته د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې عملا پیل شو. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دغه پروګرام پر مټ به دوی وکولی شي چې بزګرانو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي. یاد ریاست د شنبې په ورځ د بیسودو ولسوالۍ د کرنې د ترویج مدیریت په نوو پرمختللو وسایلو سنبال کړ. په دې اړه د ننګرهار د کرنې ریاست سرپرست انجینر شاکر الله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو سیډي یو برنامه ده چې د سی بي سي ایم پی په نوم باندې یادیږي او د ظرفیت لوړولو په بخش کې موږ سره همکاري کوي. زموږ د 15 ولسوالیو سره هغه تخنیکي تجهیزات چې هغه کمپیوټر دی، اداري میزونو چوکۍ دي، او په زمین کې د سولر برېښنا ده، د 3 کیلو واټه په حساب باندې ورته برابره کړې ده، او په زمین کې د انټرنیټ سهولت چې نن سبا د ټولو تخنیکي ادارو
د ننګرهار د کرنې ریاست په چوکاټ کې د بیسودو ولسوالۍ د کرنې د ترویج مدیر انجینر زبیولا وایي د دوی د کاري ظرفیت په لوړولو سره به د دغه ولسوالۍ بزګرانو ته رغنده کرنیزې مشورې ورکړل شي.
دغه پروګرام چې راغلی زمونږ د ظرفیت لوړونې د خاطر دی. دا به مونږ لپاره د راپوردهي او د خپل د فعالیتونو د ونمود د خاطر مونږ لپاره ډېر زیات مهم دی. مونږ به انشاءالله کوشش وکړو چې خانانو ته په وخت او په زمان باندې ځان ورسوو.
د بیسودو ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس ملک نعمت الله عرب خوشاله و چې په کرنیز پرمختګ کې بزګرانو ته د ګټورو مشورو پروګرام پیل شوی دی.
د بیسودو ولسوالۍ د ترویج مدیریت او د هغې مامورین څخه د انټرنیټ سہولت ورته برابر شوی، که د کمپیوټر سیستم ورته برابر شوی دی، او که نوي نور ټکنالوژيګان ورته وړاندې شوی دی. البته د بزګر دپاره او د دیقان دپاره ډېر په ځای کومک ده، او په ځای باندې به انشاءالله چې هغه دیقانانو ته ښه مشورې ورکوي.
یاد دې وي چې د بیسودون علاوه سخرود، کاما، درینور او روداتو ولسوالیو کې د کرنې د ترویج مدیریتونو ته هم ورته اسانتیاوې برابرې شوي. خو د کرنې ریاست چارواکي وایي چې یو ایسیډ ورسره ژمنه کړې چې پاتو نورو ولسوالیو لپاره به هم د ترویج د مدیریتونو د ظرفیت لوړولو لپاره دغه شان اسانتیاوې برابروي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دروند کو تاسو د مشال رادیو د دولسو د غرمې دولسو بجو خبرونه ته غوږوي. د خبرونه پښی بوت را رسیدلی او په اخر کې درته د همایون خان په غږ کې موري خوږی موري په غدا سندره درو ورځ کې نن د مور د مندو نړیوال ورځ ده. نو راځي چې دا سندره وورو.
مور پتا جنت دے ما د پار فرختے زما کور پتا جنت دے ما د پار فرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی
رسوما دا پا ما چنن راحت دے دغا ٹول ستا برکت دے ستا غمونا ما تیادی ستا فکرونا ما تیادی تو لشپا ما تا دعا کڑے ستا نفلونا ما تیادی زدے گل کرمزان دے خورے دس پر نید بات وگمئے کل شمنا جوڑا ستا جڑا ما تیادی گی ماچی ہووی نے تکلیف کی ستا زڑ گے سمرا خوگی گی یو یو حق دی پا ماغر دے دا بسنگا پورا کی گی تچی نئے خدای دے نکڑی زما چون بسنگ پیری گی خدای دے دا سی نکڑی چری چیزا یم او تدھی نئے